شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوري شي چارې. ازادي راډیو په افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي خپریږي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده که چېرته پاکستان د سولې په خبرو کې مرسته ونه کړي نورې لارې چارې هم شته. خو لومړی خبرونه له رضوان مراد څخه.
د سولې علي شورا انتظار باسي څو پاکستان مشخصه کړي چې طالبان به د خبرو مستکینه وي او کنه. د کندوز امنیتي مقامات وي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت یو لس وسلوال مخالفان وجل شوي او لس نور ټپیان دي. او پاکستان وي د هند استخباراتو یو افسر نیولی چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې نوی بحران پورته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سولې علي شورا انتظار باسي سو پاکستان مشخصه کړي چې طالبان به د خبرو میز ته کینوي او کنه. د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان همکاري ونه کړي افغانستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو لپاره نور لارې هم لري. دوی به ولې خپله امادګي نه څرګندوي؟ سرتاج عزیز په ښکاره وویل چې موږ پر طالبانو کنټرول لرو او یا له هغوی سره اړیکه لرو او کولی شو چې هغوی د سولې خبرو ته کښینو. هغوی چې دا کار ونه کړ نو په دې معنا چې د ملحوظاتو له مخې نه غواړي دا کار وکړي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي او ټینګار کوي چې تر څو پورې نړیوال ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان نه ونه وځي دوی د سولې په پروسه کې ګډون نه کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ملکی مرستیال تیره شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د 215 اتل قلوردو پر ملکی مرستیال خانغه او د هغه پر زوی تیره شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالوخان چمن سیمه کې د دوو وسلوالو لخوا حمله وشوه. د خپلواک پوینا په دې حمله کې د قلوردو ملکی مرستیال او د هغه زوی ټپیان شول خو خانغه روغتون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د کندوز امنیتي مقاماتو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت یو لس وسلوال مخالفان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پامیر د لومړۍ لیوا ویاند غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د کندوز ښار په تلوکه سیمه کې ترسره شوي دي. په دې عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي او د دولت وسلوالو مخالفانو هم پرې تبصره نه ده کړې. پاکستان وایي د هند استخباراتو یو افسر نیولی دی چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې نوی بحران پورته شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په اسلام آباد کې د هند سفیر احضار شوی او هغه ته د پاکستان خاورې ته په غیر قانوني توګه د هند د جاسوس د داخلېدو په اړه شکایت کړی دی. نیول شوی کس په بلوچستان او کراچۍ کې په ورانکارو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دی. امنیتي چارواکو وایي دا هندی افسر تېره ورځ په بلوچستان کې ونیول شو. دا په داسې حال کې ده چې هند ویلي د دې هیواد پر یوې هوایي اډه تورستي برید کې پاکستاني وسلوالو لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن بروکسل ته لاړ او د بلجیم له خلکو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. دی وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د ټولو ولس له لورې خپله تر ټولو ژوره خواشیني د بلجیم خلکو او هغو ټولو کورنیو کسانو ته چې په تیرو څو ورځو کې عزیزان لاسه ورکړل وړاندې کوم. جان کیری چې د بلجیم د صدر اعظم تر څنګ ولاړو دا انتقادونه رد کړل چې ګواکې بروکسل د مارچ د 20 نیټې د تورسي بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل بلجیم په پوره ځواک سره د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. جان کیری ویل موږ به ونه ویریږو او داعش ډله به له منځه لاړه شي. په همدې حال کې بلجیم وایي شپږ کسان یې د مارچ د 20 د تورسي بریدونو سره د تړاو په شک نیولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیه موافقه وکړه چې هڅه به کوي د سوریه د 15 جګړې د پای ته رسېدو لپاره به مذاکرات مخته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. امریکا او روسیه چې تیره میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اور بند لپاره منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا خبرې د اسد د برخلیک په اړه د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جان کیری ویل واشنگټن او مسکو د سوریې لپاره تر اگست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاریو هم موافقه کړې ده. د سوریه په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې څه باندې 2.5 لک کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وشل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین رمضان قادروف د چیچن د سرپرست مشر په توګه وټاکه. له قادروف سره نن په کرملین کې د کتنې پر مهال ولسمشر پوتین وویل قادروف به د چیچن په انتخاباتو کې چې په راتلونکي سپتمبر کې کیږي ګډون وکړي. د رمضان قادروف د واک موده د اپریل په 15 پای ته رسیږي. رمضان قادروف له 2009 میلادي کال را په دې خوا کله چې د هغه پلار احمد قادروف ووشل شو د چیچن د مشر په توګه کار کوي. رمضان قادروف د اختطاف، شکنجې او د خپلو سیاسي مخالفانو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن دی.
د خبرونه په دوام د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر څرګندونې خبرو چې وایي که اسلام آباد د سولې په خبرو کې مرسته ونه کړه نورې لارې چارې هم شته. د همدې خبرو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر نظر هم درسره شریکوو. په کندهار کې د کوکنارو د کرد له منځه وړلو مبارزه ګړندۍ شوې.
میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه، په ژړۍ ولسوالۍ کې 2000 جریبه، او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 جریبه د نشې توکو کښت له منځه تللی دی.
په افغانستان کې د ایم ډی سی ماین پاکي مؤسسې له مشر سره شغېدلې یو.
ټول درګیر خواوې چې دي ماین پاکانو ته ډېر احترام لري، خو بیا هم د دوی جنګونه موږ متاثر کړي یو.
د لوګر یو اوسیدونکی وایي
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ یو 110 مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام لري. وړاندې به مو په خپرونه کې ترې خبر کړو او دا به هم واوري چې د ایران ولسمشر په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان د سولې عالي شورا تور پوری کوي چې پاکستان نه غواړي له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وشي. د دې شورا د دارالانشا مشر نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل که چېرته پاکستان د سولې مذاکراتو ته حاضر نشي دوی نورې بدیلې لارې په پام کې لري. ټاکل شوې وه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د سولې خبرې نه کوي. تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو له ځنډېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې مذاکرات پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي دوی به نورې بدیلې لارې چارې ولټوي.
ولې باید دوی خپل چمتووالی ونه ښیي؟ له دې وړاندې سرتاج عزیز په ډېر واضح ډول ویلي چې موږ کنټرول او یا له طالبان سره داسې مناسبت لرو چې پر هغوی تاثیر ولرو چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوو، خو چې اوس دوی ونه توانېدل دا د دې معنا ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي دا کار وکړي، او موږ باید پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي؟ موږ باید په دې ټولو مسایلو پوه شو. که چیرې هغوی نه چمتو کېږي نو موږ نورې لارې چارې ولرو چې له هغې لارې مخته ولاړ شو.
نوموړي همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلاوي سره مذاکرات مهم وبلل او ویل چې د سولې عالي شورا به راتلونکې اونۍ هم له دې پلاوي سره ناسته ولري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب چې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو ځواکونو وسلوال مخالف ګڼل کېږي څو ورځې مخکې کابل ته د یو پلاوي په لیږلو سره پلازمینه کابل کې خبرې وکړې. تر دې وړاندې د حکومت یو چارواکي چې د خپل نوم د اخیستلو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اسلامي حزب غواړي چې په دې مرحله کې په حکومت کې شریک او په ملکی او امنیتی موسسو کې ورته برخه ورکړل شي. دغه چارواکي ویلي حکومت د حزب نظریات او وړاندیزونه اوري او په غوښتنو یې غور کوي، خو تر اوسه کومه نهایي پریکړه نه ده شوې. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی وه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړې. په همدې حال کې افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې حکومت د سولې لپاره مشخصه پالیسي نه لري او پاکستان له دې موضوع تکتیکي استفاده کوي.
کچیر سوله د پاکستان په ژمنو حکم فرما شي، د سولې په رڼا کې ټول مسایل ښه کېږي، خو په خواشینۍ سره چې اوس مهال طالبان په دوه ډلو ویشل شوي او پاکستان ته بیا یو ښه سند لاسته ورغلی چې ووایي یوه ډله زموږ خبرې مني او بله ډله ممکن مذاکراتو ته چمتو نه شي. زه فکر کوم چې پاکستان بیا هم خپله د چل او نهیرنګ سیاست ته دوام ورکړی دی.
نوموړي همدارنګه د سولې په خبرو اترو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چمتو کېدل مهم پرمختګ یاد کړ، خو وایي چې د اسلامي حزب دا پلاوی هم له افغان حکومت نه یو شمېر غوښتنې لري او غواړي چې د حکومت په بېلابېلو برخو کې ورته ځای ورکړل شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې دوی د پاکستان د سولې له هڅو یو څه نا څه ناهیلي شوي دي، خو که چېرته دوی نا امیده شول پر نورو لارو چارو به غور وکړي. د ناجي صاپوی په راپور کې مو همداراز واورېدل چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ د سولې د عالي شورا غړي د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استازو سره په کابل کې بیا د سولې خبرې وکړي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف امریکا غږ راډیو ته وویل چې هیله من دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې خبرې به مثبته نتیجه ورکړي. خواجه آصف زیاته کړه چې په افغانستان کې د سوله د ټولې سیمې او پاکستان لپاره ضروری ده او اسلام آباد به د دې بهیر ملاتړ ته ادامه ورکړي. خواجه آصف مشخص ډول وویل هر هغه ګام چې د افغانستان د سولې په لاره کې اخیستل کېږي هغه د ټولې سیمې لپاره مهم دی او په ځانګړي ډول پاکستان ته خورا زیات ارزښت لري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د پاکستان د کرکټ ملي ټیم له د شلو ورونو له نړیوال جام څخه اوټ شو. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم معلومات در سره شریکو. په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکي وایي چې د کندهار په ژیړۍ، میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
که څه هم د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی، خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیات اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړول کمپاین سږ کال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته بهتره معلومه ده دا کمپاین چې سعودي د هغه وخت چې موږ ته د وزارت خوا څخه پلان او تقسیم اوقات راکېږي هغه وخت مطابق نه و. دا د مخه جلوګیري و چې د کښت د تخریب د مخه باید جلوګیري سوی وای، نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 8,000 جریبه، په ژړۍ ولسوالۍ کې 2,000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا په 15,000 جریبه ځکه له منځه د کښت د نشه یي توکو کښت له منځه تللی دی ځکه پاکه.
شکران ویل د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2500 هکتار کوکنارو د اړولو هدف ټاکلی. ده وویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سږ کال موږ ته د نورو د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګېټ کې حساب دی، هر ځای چې تاریخ کړل شوي هغه ټارګېټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشه یي توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2000 هکتاره موږ ته ټارګېټ ټاکل شوی.
نوموړی همداراز وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره مهاله په کندهار کې د فورزون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلي معیشت پروژې هم دوام لري. د تمه وښودل چې د دغو پروژو پلي کېدل به د کوکنارو د کرکلي کچه نور هم کامه کړي.
مشترکاً امهنګ یو فعالیت او پلان لري چې هغه پروژې د بدلي معیشت چې د بزګرانو په ژوند کې د تعاون لپاره وي او د نشه یي توکو د په کښت کې د کمښت لپاره پروژې عملي کوي چې ښه مثالونه یې موږ د کارډیا پورزون ایم سي او نور مؤسسات لرو چې په کندهار کې اوس پیلن کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کړي هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د کان میوره پروژې عملي کړي او د بدلي معیشت یعنې د بزګرانو په ژوند کې تعاون لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری، بې سوادي، د اقتصاد کمزوري، د نشه یي توکو د بیل لوړوالی، د نشه یي موادو د مافیا لخوا نشه یي موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینې امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله ځینې کروندګر د نشه یي موادو په کرکیله لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کښت پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
بل لور ته د فرا کروندګرو د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې ده، خو دوی دا ګیله لري چې د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې سږ کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرایي کروندګرو سږ کال یو زیاته اندازه ترکاري په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې دوه تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا سږ کال فرایي کروندګرو تر ډېره ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
دغه حلال کښت ته رد د تریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټول دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بخود دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لیږل کېږي.
فرایي کروندګر یوه اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډېر شي نو بیه یې ټیټېږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو سږ کال که څه هم څه نا څه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرایي کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیز امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کړي او له بلې خوا به د هېواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ام ډي سي یا د ماین پاکۍ مؤسسې رئیس وایي چې د جاپان نوې مرسته به له ماینونو او چاودېدونکو موادو څخه د شاوخوا 1.6 میلیون متر مربع ځمکې لپاره وکارول شي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ د ماین پاکۍ مؤسسې له رئیس شهاب حکیمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د جاپان د نوې مرستې پوښتنه کړې.
جاپان د خاصې پروژې لپاره په حدود 2 میلیون ډالر پروګرام سره دوی همکاري کوي. موږ په افغانستان کې هر کال په حدود 70-80 میلیون ډالر پیسو ته ضرورت لرو تر هغه پورې چې هغه خپل کلنی پلان تطبیق کړو. نو سږ کال یې دا د جاپان رسېدي. د دې نه علاوه فکر کوم په حدود 15-20% هغه پیسې چې وعده د دونرانو لخوا رسېدي وو هغه ترلاسه شوي دي. متباقي 15-20% پیسې تر اوسه پورې پاتې دي. موږ هیله مند یو چې په تاجکستان کې کوم کنفرانس د دونرانو لخوا نه کېږي دا پیسې هلته تعود شي چې سږ کال یې موږ وکولی شو خپل پلان تطبیق کړو.
د جاپان د مرستې به د ماین پاکۍ په برخه کې څومره اغېزمنې وي؟
په حدود 1.6 میلیون متر مربع د ماینونو پاکۍ چې دا یعنی ډېر مهم ده. په هره منطقه کې چې وي هغه ساحې مشخص شوي دي. نو ساحې چې پاکې شي خامخا تلفات هم کمېږي او ساحات د استفادې وړ ګرځي.
بلی حکیم صاحب، دا مهال د افغانستان 100% از مکه له ماینونو پاکه شوې ده.
په تیرو 23 کالو کې یا 24 کالو کې دا کوم پروګرام قانون سجریان درلود، تقریبا 80% قانون سرته رسیدلی دي او نتیجه یې تاسو ګورئ. کله چې زموږ ټول ښارونه خلک پکې اوسېږي، آبادیانې سوي دي، سړکونه لوی دي، سړکونه جوړ سوي دي، آبیاري سیستم زراعتي مځکې او مالچرې سوي، دا ټول صفا سه او خلک شکر ده. هغه د ټول ځوان کې زموږ مهاجر بېرته راغله، خپل کلیو بڼلو ته لاړل، ټول هغه د ځوان ته ادامه ورکړل. 100% نور صاحب پاتې دي. موږ هیله من یو چې دا پیسې په راتلونکو 4-5 کالو کې په متواتر شکل موږ ته راورسیږي، چې دا 100% کار چې پاتې د دام له خیر سره سرته ورسیږي.
په اوس مهال کې ستاسو د کارونو په مخ کې لوی خنډونه څه دي؟
زموږ لوی مشکل خو همدغه په افغانستان کې دوه دي. اول امنیتي وسایل دي، چې په ټول افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه ده. که څه هم ټول درگیر خواوې څه دي، مین پاکانو ته ډېر احترام لري، خو بیا هم د دوی جنګونه موږ متاثر کړي او ډېر زیات زموږ کارو باندې تاثیر کړی دی. بله مسله، مهمه مسله د پیسو مسله ده، چې دونران په متواتر شکل باندې دا پیسې پروګرام ته راولېږي تر هغه پورې چې دا پروګرام په مخ لاړ شي. دغه زموږ ستونزه ده. غیر له هغه بله ستونزه نه لرو. هماغه کوم تعهد هم څه کړی و، تر اوسه په خپل تعهد باندې ولاړ یو. انشاءالله دا کار پای ته رسوو.
د ام ډی سی یا د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهاب حکیمی.
آزادی خبری مجله اوري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې داسې پروګرام پیل کړی چې هر ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه یوه افغانۍ راټولې شي او بیا به په دې پیسو ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر والی حلیم فدایی ازاده راډیو ته وایي کچیر د لوګر لزده کوونکو هر ورځ یوه یوه افغانۍ راټول شي، نو دا په میاشت کې 4.2 میلیون افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیون افغانۍ ورسره جوړیږي، چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي یا د غله کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو، مګه کولای سو له 3 تر 4 کالونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به ښوونځی په خپله جوړوو او په ښوونځي باندې پیسې لګول دا بې ځایه نه دي، بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو له لوري پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
هیله مو دا ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکي او په ټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي، نو د پوهنې ریاست پټول کې د پوهنې وزارت په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساسي ستونزو کې حسابيږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 سبب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
لوګر ولایت کې تقریبا موږ 112 مکاتب تعمیر نه لري. دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو دغه پروګرام په کامیابولو کې ان شاء الله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي، تر کومه حده چې خلکو سره مناسبه درلودله ټولو نو او شوراګانو مدني ټولونو د دې هرکلای کړای دی.
د لوګر چارواکو چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کې خودو لګیا دي، تر څو هر ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یوه یوه افغانۍ واچوي. کتونکي هم په دې باور دي که چیرې هر ورځ د ښوونځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یوه یوه افغانۍ واچول شي، نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کره شمېره به معلومه شي، بلکې کورنۍ به ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لیږلو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېری ستونزې هوارې شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به واوري چې د ایران ولسمشر نن پاکستان ته رسېدلی. همداراز د نړیوال جام د کرکټ د لوبو په اړه هم له تاسو سره تازه معلومات شریکوو. خو اوس به راشو د فرانسې موضوع ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو مشکوک سړی نیولی چې په فرانسه کې د تروریستي برید د یوې طرحې په وروستي پړاو کې و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تروریزم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسېدلی. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و. کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې 34 کلن سړي نیول یوه لویه نیونه ده، خو تر اوسه داسې کره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس دې د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي. د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی. باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځې د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په 14 نیټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو او 130 کسان پکې وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي. نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست، خو وی ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري. نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې و او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودېدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو. دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط د اسوشیتد پرس خبري اژانس ویلي په دې کس پسې د جنوري د میاشتې راهیسې د ترهګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روانو. همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کریکت په سوریه کې د جګړې لپاره د جنګیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی و. څېړونکي وایي نوموړي د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تښتولو لارې د مالي امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسېدلی. نوموړی به هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته به درناوی وړاندې کوي. کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطنو پر مخ تړلی له مسکو څخه پر لاره د یو لنډ ځنډ لپاره ښکته شو. نوموړي دغلته ویل دې برید یو وار بیا د اړتیا جوته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو. دې ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
د ایران ولسمشر نن پاکستان ته په رسېدو د دې هېواد له صدر اعظم سره وکتل. له حسن روحاني سره په دې سفر کې د ایران د حکومت لوړ پوړي چارواکي ملګري دي او تمه ده چې له پاکستان سره به څو مهم قراردادونه لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین د غځېدو مسله د دواړو لورو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده. اجمل اند په دې اړه راپور لري.
د حسن روحاني الوتکه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د اسلام آباد په هوایي ډګر کې ښکته شوه. نوموړي ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو هرکلی ووایه او وروسته یې له ښاغلي شریف سره د نوموړي په دفتر کې وکتل. د ایران د ولسمشر په دې دوه ورځني سفر کې به د ایران او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د بحث مهمه موضوع وي. د ایران ولسمشر اسلام آباد ته تر الوتنې مخکې د تهران په هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویل د اقتصاد او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي امنیت به د خبرو اترو په سر کې وي.
ما در زمینه های مختلف
حسن روحانی وایي په بیلابیلو برخو کې زموږ اړیکې د پراختیا او انکشاف لپاره چمتو دي. په اقتصادي برخه کې موږ کولی شو د هغه هیواد اړتیا پوره کړو. موږ د هغو د نفتو، ګازو او برېښنا اړتیا پوره کولی
شو.
له روحانی سره په دې سفر کې د ایران د کابینې 8 تنه وزیران او تر 60 زیات ایراني سوداګر ملګري دي. ایراني رسنیو ویلي د انرژۍ، برېښنا، ستراتیژیکو پروګرامونو، روغتیا، رسنیو او ځینو نورو برخو کې د همکارۍ څو سندونه د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک کیږي. د پاکستان لپاره له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین پر غځولو خبرې اترې ډېر ارزښت لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي د دواړو لورو په خبرو اترو کې به پر دې ځنډول شوې پروژې بحث وشي. د دې ترڅنګ له ایران څخه د برېښنا واردول هم هغه مسله ده چې پاکستان به یې له ایراني ولسمشر سره یاده کړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي د کراچۍ او چابهار د بندرونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتولو په شمول به د دواړو لورو ترمنځ 15 مهم تړونونه لاسلیک شي. په تیرو 14 کلونو کې روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې پاکستان ته سفر کوي. سره له دې چې د روحانی د دې دوه ورځني سفر ډیر بحثونه پر اقتصادي مسلو متمرکز دي، خو د ایران ځینو چارواکو ویلي د سعودي عربستان سره د دې هیواد اختلافات چې پاکستان یو متحد دی هم د بحث یو موضوع ده. ریاض له تهران سره له اوږدې مودې اختلافات لري چې په دې وروستیو کې نور هم توده شوي، خو داسې ښکاري چې اسلام آباد هڅه کوي د دې دواړو لورو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي.
پاکستان ته مو د ایران د ولسمشر د سفر راپور اوریده. حسن روحانی په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې کتلی دي. بل لور ته د کرکټ په برخه کې د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو له نړیوال جام څخه اوټ شو. د کرکټ په نړیوال جام کې د هند په چانډیګر کې نن استرالیا پاکستان ته د 21 منډو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره د استرالیا د هیله ژوندۍ پاتې شوه چې نیما پای لوبې ته ووځي. نن لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې په شلو اورونو کې 103 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي وسوسېدل. پاکستان یو لوبغاړو د اتو لوبغاړو په سوسېدو 102 منډې وکړې او د دې لپاره چې مخکې په خپل ګروپ کې له هند څخه دوی لوبه بایللې وه د دې سیالیو څخه د پاکستان ټیم آوټ شو. د ازادي راډیو د دې خپرونې په پای کې د هند په ناګپور کې د جنوبی افریقا او ویسټ انډیز مسابقه پیل شي او دا لوبه هم مهمه ده، خصوصا جنوبی افریقا ته چې یو لوبه یې مخکې بایللې ده خو ویسټ انډیز تر اوسه پورې خپلې مخکنۍ لوبې ګټلې دي. دا خبری مجله همدلته سرته رسیږي. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد صبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان نمیخواهد مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته شود. گزارش در مورد سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا پاکستان مشخص بسازد که طالبان را به میز مذاکره می کشاند یا نه. در جریان عملیات امروز پلیس در بروکسل صدای یک انفجار شنیده شد و رئیس جمهور ایران امروز به پاکستان رسید. سلام، خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا پاکستان مشخص بسازد که طالبان را به میز مذاکره می کشاند یا نه. محمد ایوب رفیقی رئیس دارالانشای این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پاکستان عملا در این بخش کار نکند، افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره گزینه های دیگر نیز دارد.
به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبان داریم که ما بتانیم تاثیرگذار باشیم. اونا رو بروی مذاکرات به تشکیلات که نترسته کشیده این منا رو داره که اینا بعضی ملحوظات هست که اینا نمیخوایید.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقام های قندهار از کشته شدن معاون ملکی قل اردوی 205 اتل خبر میدند. صمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار گفت که دو مرد مسلح دیشب بالای خان آقا و پسرش در ولسوالی دند حمله کردند. آقای اخبلواک افزود که خان آقا و پسرش زخمی شدند و سپس خان آقا در شفاخانه جان داد. رئیس مرکز خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان می‌گوید که برای پاکسازی مناطق از وجود ماین سالانه به حدود 80 میلیون دلار نیاز دارند. شهاب حکیمی امروز در صحبت با رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
فعلاً 570 کیلومتر مربع ساحلی که ما قبلا پلان کردیم و او برای هر سال در هر سال بین 70 تا 80 میلیون متر مربع صاحب پاکسازی شود. سالانه بین 70 تا 80 میلیون دلار ضرورت داریم که تا اون پلان هر سال تطبیق شود.
او افزود که با استفاده از کمک مالی 2 میلیون دلاری ژاپن بخشی از ساحات افغانستان از وجود ماین پاکسازی خواهند شد. رادیو آزادی. گزارش ها از بلژیم می رسانند که در جریان عملیات امروز پلیس در بروکسل صدای یک انفجار شنیده شده. با گزارش رسانه های بلژیم، این انفجار هنگام تلاشی یک خانه در حومه زخاربیک رخ داده. در یک تحول دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هنگام دیدار از بلژیم با این کشور ابراز همبستگی کرد. جان کری امروز به بروکسل رسید و افزود:
On behalf of President Obama and all of the American people,
من به نمایندگی از رئیس جمهور اوباما و مردم آمریکا تسلیت عمیق خود را به مردم بلژیم و تمام خانواده ها و همه کسانی که در چند روز گذشته از قربانی غیر قابل تصور رنج بردند ابراز می کنم. جان کری همچنان گفت که گروه دولت اسلامی از بین برده خواهد شد. این گروه مسئولیت بمگذاری های روز سه‌شنبه در بروکسل را به عهده گرفتند. در این بمگذاری ها 31 تن کشته شدند. پاکستان از دستگیری یک افسر استخبارات هند خبر می دهد. اعزاز چودری وزیر خارجه پاکستان امروز سفیر هند در اسلام آباد را احضار کرد تا اعتراض خود را به خاطر ادعاها در مورد ورود غیر قانونی این جاسوس به پاکستان به او ابراز کند. مقام‌های امنیتی پاکستان گفتند که این مرد دیروز در بلوچستان دستگیر شد. رئیس جمهور ایران امروز به پاکستان رسید و با نواز شریف صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. حسن روحانی پیش از پرواز به سوی اسلام آباد در میدان هوایی تهران به خبرنگاران گفت:
در زمینه‌های منطقه‌ای هم ما میتونیم همکاری بیشتری داشته باشیم که این همکاری‌ها هم به نفع دو کشور خواهد بود و هم به نفع منطقه و امنیت جهانی، با توجه به اینکه مسئله تروریسم امروز یک معضل جهانی است.
بیشتر تا لحظات دیگر. و روسیه میگوید که محکومیت رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین صربهای بوسنیا، به زندان انگیزه سیاسی دارد. گنادی گاتیلوف، معین وزارت خارجه روسیه، در یک گفتگو با خبرگزاری انترفاکس که امروز پخش شد، محکمه بین المللی رسیدگی به جنایات را به داشتن تبعیض متهم کرد. او همچنان افزود که این محکمه از جنایات رهبران کاسوو و اردوی آن کشور چشم پوشی می کند. محکمه بین المللی جنایات دیروز کاراجیچ را با جرم نسل کشی به 40 سال زندان محکوم کرد. پایان خبرها در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان به خاطر بعضی ملحوظات طرفدار اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان نیست.
چرا باید این آمادگی خودم شانتن و سرطاج عزیز به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبا داریم؟
ژاپن $2 میلیون دیگر برای ماین پاکی در افغانستان مصرف میکند. صدها میلیون دلار کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده است. در فروان مردم از کمبود خدمات صحی شکایت دارند. یک باشنده این ولایت میگوید:
دکتر اگر در هفته یک دفعه یا دو دفعه میاد دیگه دکتر به مراسیدی که در نمیتونه.
وزارت معارف افغانستان میگوید از مکاتب نباید به اهداف نظامی استفاده شود. یک مقام وزارت گفت:
خواهش ما همیشه همی بوده که مکاتب از مسئله جنگ جدا هم تمام نیروهای درگیر بدانند.
و رئیس جمهور ایران سفر رسمی دو روزه خود را به پاکستان آغاز کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در نزد پاکستان برخی ملحوظات موجود است که نمیخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود. محمد ایوب رفیقی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان سخت انتظارند که واضح شود آیا پاکستان میخواهد که این مذاکرات آغاز شود یا خیر. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که در حکومت به خاطر آوردن صلح یک پالیسی واحد وجود ندارد و پاکستان از این موضوع استفاده تاکتیکی میکند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
پس از بعد تأخیر افتادن گفتگوهای صلح رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، حکومت افغانستان در تلاش است تا این گفتگوها هرچی زودتر انجام شود. آلا رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان میگوید که باید پاکستان موقفش را واضح سازد که آیا میخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود یا نه. محمد ایوب رفیقی به روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که اگر پاکستان آماده مذاکرات صلح نشود، آنها برخی راه‌های دیگر را نیز مد نظر دارند.
چرا باید این آمادگی خودم شانتن و سرتاج عزیز به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبان داریم که ما بتانیم تاثیر گذار باشیم پر ازنا. اونا را بروی مذاکرات به تشکیل نکنه نترسته کشیده این منا را داره که اینا بعضی ملحوظات هست که اینا نمی خواهید کار کرد. ما باید بفاهم به صراحت که سر اینا می کنن یا نمی کنن. اگر اونا آماده نمیشه باز ما راهی دیگی را سراغ داریم از روز طریق پیش بریم.
آقای رفیقی همچنان مذاکره با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را مهم خوانده گفت که در هفته آینده بار دیگر با این هیئت نشست خواهند داشت. رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان گفت که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هنوز هم در کابل است و هر دو طرف آمادگی های خود را دارند. محمد ایوب رفیقی افزود که آنها فقط منتظر نظریات رهبران در داخل و بیرون از حکومت هستند که ملحوظات آنها را نیز با خود داشته باشند. اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ابراز آمادگی کرده و پنجشنبه هفته گذشته هیئت این حزب با شورای عالی صلح در کابل وارد گفتگو شد. پیش از این یک مقام افغان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفته است در این مرحله حزب اسلامی می‌خواهد شریک حکومت شود و در مؤسسات مدنی و امنیتی با آن سهم داده شود. به گفته وی، حکومت افغانستان به پیشنهادات و نظریات آنها گوش می دهد و عملی بودن خواستای آنها را بررسی می کند، اما تصمیم نهایی در این مورد تا حالا اتخاذ نشده است. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی می گویند که در حکومت به خاطر آوردن صلح یک پلیسی واحد وجود ندارد و پاکستان از این موضوع استفاده تکتیکی می کند. آجی سید داود یکی از این آگاهان:
اگر صلح قرار وادی پاکستان و کفر باشه، در روشنی صلح همه گپا جور می شه که بدبختانه تامیل ازی که ما شما صحبت می کنیم، طالب ها هم به دو دسته تقسیم شدن و برای پاکستان باز یک سند خوب به دست آمد که اون یک گروه شاید گپ ما را قبول نمی کنه و دیگر گروه شاید حاضر شوند مذاکره کنند. ما فکر می کنم که باز هم یک چال و نیرنگ پاکستان.
آجی سید داود گفت پیشرفت مهمی که در پروسه صلح در این اواخر دیده می شود، حاضر شدن حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به این روند است. و افزود که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هم یک سلسله تقاضاهای برای حکومت افغانستان دارد و می خواهد که در سطوح مختلف حکومت شریک ساخته شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس مرکز خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان می‌گوید که سالانه به 70 تا 80 میلیون دلار کمک به خاطر پاکسازی ساحات از وجود ماین نیاز است. شهاب حکیمی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از کمک 2 میلیون دلاری تازه ژاپن سپاسگزاری نموده و گفت که با استفاده از این مقدار پول یک قسمت از ساحات در کشور از وجود ماین پاکسازی خواهد شد. دفتر ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی با پخش خبرنامه از کمک 2 میلیون دلاری ژاپن به این سازمان به هدف پاکسازی 1.76 میلیون متر مربع زمین از وجود مواد انفجاری در افغانستان خبر داده است. فریبا واحدی در این مورد با آقای حکیمی مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است که این مقدار کمک مالی ژاپن تا چه اندازه می تواند به خاطر پاکسازی ساحات از وجود ماین در کشور کمک کند.
فعلا 570 کیلومتر مربع ساحه‌ای که ما قبلا پلان کردیم و سروی صورت گرفته و او برای هر سال در هر سال بین 70 تا 80 میلیون متر مربع ساحه باید پاکسازی شود. یعنی 70 تا 80 کیلومتر مربع ساحه باید پاکسازی شود. اینا سالانه بین 70 تا 80 میلیون دلار ضرورت داریم که تا اون پلان 7 سال تطبیق شود. پولی که ژاپن در یک اندازه برای یک قسمت از کار که 1.76 کیلومتر مربع احتمال داره که در حدود 1.5 میلیون یا 1.8 میلیون متر مربع ساحه میشه. بنابراین ما امسال 70 تا 80 میلیون متر مربع ساحه را پلان کرده بودیم و در حدود 80 میلیون دلار ضرورت داشتیم. این 2 میلیون یک قسمت از کار سرش صورت میگیره، ولی به حساب فیصدی اون خودتان میبینید که در حدود 2-3% کار ما را کمک میکنه.
خب آقای حکیمی، یعنی کمکی که از طرف ژاپن صورت میگیره به خاطر ماین پاکی در کشور کافی نیست؟
خب بر یک قسمت کار بسیار خوب است، چرا نه؟ حالا کم هم باشه بسیار خوش آمدن، بسیار استقبال میکنیم، ولی ما سالانه در حدود 80 میلیون دلار ضرورت داریم که ساحاتی که پلان میشه اونا پاکسازی شوه.
آقای کیمی، پیش از این نیز کمک های جهانی به خاطر پاکسازی زمین های افغانستان از وجود مواد انفجاری صورت گرفته، آیا این کمک ها در کل مؤثر تمام شده؟
واضح است که در حدود 80% ساحات افغانستان از وجود ماینها پاکسازی شده و شما می‌بینید تمام شهرهای ما فعال شد، سرکا همش پاک شد، از دوباره جور شد، زمین‌های زراعتی، سیستم آبیاری ما همش درست شد. این کارش نتیجه کار ما واقعاً بسیار مؤثر بود و امیدواریم که برای 5 سال آینده ما را کمک کنند تا همین 20% ساحاتی که مانده این هم پاک شده بخیر. امیدوارستیم در کنفرانسی که در دوشنبه تمام دونرها جمع میشن همین پول را تعهد بکنن.
بله آقای کیمی، مشخصا خواست شما در این خصوص از کمک کننده های جهانی چی است؟
ما فکر میکنم از کمک هایی که قبلا کردم بسیار زیاد تشکر و ما رو استقبال کرده بودیم، باز رو استقبال میکنیم. پولی که دادن در ماین پاکی بسیار محسن مصرف شده. ما امیدواریم در 5 سال آینده ساحاتی که مانده ما رو کمک کنه که نقطه پایانی و کارهای ماین پاکی در افغانستان بگذاریم.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای کیمی، در حال حاضر در کل به چی اندازه زمین ها از وجود مواد انفجاری در افغانستان پاکسازی نشده؟
در حدود 570 یا 80 کیلومتر مربع ساحه است که اینا باقی ماندن از اون ساحات که قبلا در اونجا ماین وجود داشته و ما اون رو پلان کردیم، سروی کردیم ایشان. اگر پول بده زیاد و 4-5 سال اندنش بوده ساحت پاک باشه.
شهاب حکیمی رئیس مرکز خنثی‌سازی ماین ها در افغانستان بود که گفت سالانه به 70 تا 80 میلیون دلار کمک به خاطر پاکسازی ساحات از وجود ماین در افغانستان نیاز است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدها میلیون دلار پول کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده است. محمد احسان عیانی، معاون مدیریت تصفیه کابل بانک، با ابراز این مطلب گفت که قرارداد بیش از 100 میلیون دلاری که 3 ماه پیش با خلیل الله فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک صورت گرفته بود دوباره فسخ شده است. از سوی هم این مسئولان میگویند که هنوز هم 124 تن از مقروضین کابل بانک حاضر به تصفیه حساباتشان نیستند و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کردند. اما لوی سارنوالی افغانستان میگوید به هر قیمتی که باشد پول کابل بانک را از مقروضین آن اخذ خواهند کرد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
هرچند عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور غنی گفته بود که بیش از 560 میلیون دلار پول کابل بانک را از نزد قرضداران حصول کردند، اما مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که آنان تا کنون توانستند 443.5 میلیون دلار پول کابل بانک را حصول کنند. محمد احسان عیانی معاون مدیریت تصفیه کابل بانک به روز پنجشنبه در زمینه آمار ضدنقیض به رادیو آزادی گفت قرارداد 138 میلیون دلاری که 3 ماه پیش با خلیل الله فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک عقد شده بود دوباره فسخ شده است.
بعد از اینم خلیل فروزی پس رفت، دوباره یک مبلغی که 138 میلیون بود پس دوباره ریورس شد. بله که یعنی اقساط نرمال تادیه شده میرن و مردم ها البته تحت جلب جدی ما هستن. ما هر 15 روز جلب از اونها را صادر میکنیم البته از دفتر خود برای سلام ولی.
کابل بانک پس از آن که در سال 2001 میلادی به فعالیت آغاز کرد، یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان محسوب میشد. اما این بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیران و سهامداران اصلیش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیرقانونی بیرون کردند. بانک حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما به دلایل موفق به جمع‌آوری همه پولها نشد. با شکل گیری حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تاکید نمود که پولهای این بانک باید حصول شود. در این حال مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که 265 تن از مقروضین کابل بانک حساباتشان را کاملا تصفیه کرده و با 34 نفر قرارداد در برابر تضمین جایدادها صورت گرفته است. به گفته عیانی 423 تن قرضدار کابل بانک شناخته شدند که از این میان 124 تن آنان حاضر به تصفیه حساباتشان نشده و آنان را به لویسارانوالی معرفی کردند. اما لویسارانوالی افغانستان اطمینان میدهد که یک افغانی پول کابل بانک را نیز به مقروضین آن نخواهند بخشید. بصیر عزیزی سخنگوی لویسارانوالی به رادیو آزادی گفت افرادی که حاضر به پرداخت قرضه هایشان نیستند در هر جایی که باشند حکومت افغانستان سراغ آنان را خواهد گرفت.
ما توانایی از این را داریم که بالای هر شخصی که پول بیت المال افغانستان باشه از او گرفتنی سیم و بیت المال افغانستان سپردنی سیم و این پول هیچ وقت بخش شدنی هم نیست و این پول مردم افغانستان است.
به گفته مسئولان مدیریت تصفیه کابل بانک 14 تن از سهامداران و مقروضین بزرگ کابل بانک که شیرخان فرنوت و خلیل الله فیروزی نیز شامل آن هستند و مبلغ 600 میلیون دلار قرض به آنان برمیگردد نیز حاضر به تصفیه حساباتشان نیستند. مسئولان این مدیریت میگویند که حسین فهیم برادر مارشال محمد قاسم فهیم و محمود کرزی برادر حامد کرزی اکثریت قرضه هایشان را پرداختند و مطابقی اندک آن نیز به زودی حصول می شود. میزان قرض های کابل بانک به بیش از 900 میلیون دلار می رسید و حالا لویسارانوالی میگوید که تا کنون نزدیک به 50% این پول از مقروضین کابل بانک پس گرفته شده است و تلاش ها برای بازگشت پول های باقی مانده نیز ادامه دارد. با این همه شیرولی وردک عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه میگوید مردم آرزو دارند که این پول ها دوباره به دست بیاید، اما حکومت اراده قوی و مبارزه جدی با مقروضین نکرده زیرا بسیاری از مقروضین در قدرت سهیمند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید نباید از مکتب ها در هیچ شرایطی به منظور اهداف نظامی استفاده شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که استفاده از مکاتب در اهداف نظامی تهدیدی بالقوا برای نظام معارف است. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال نشر گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر استفاده از مکاتب به مقاصد نظامی، وزارت معارف افغانستان میگوید که از مکاتب نباید به عنوان پایگاه نظامی و سنگر کار گرفته شود. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که استفاده از مکاتب به چنین مقاصد در کل تهدید جدی به نظام معارف پنداشته می شود.
خواهش ما همیشه همی بوده که مکاتب از مسئله جنگ جدا هم تمام نیروهای درگیر بدانند و حساب بکنند و بگذارند که فرزندان این وطن در یک فضای امن و مسئول درس بخوانند. حتی در اون مکاتبی که درس هم جریان نداره نباید مورد استفاده نظامی قرار بگیره در هیچ شرایطی.
سازمان ملل متحد بعد تازگی با نشر گزارش گفته است که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته است. در گزارش این سازمان آمده است که 15 مورد آن از سوی نیروهای امنیتی افغان و متبقی توسط گروه‌های شورشی بوده است. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که آنان در هیچ نقطه کشور از مکاتب و محلات مسئول در اهداف نظامی استفاده نکرده و نخواهند کرد.
اگر ما از مکاتب و یا از محلات و آسایش مردم دشمن را بیرون میرانیم و حضور موقتی ما در امیتر محلات هیچگاه به معنای ازی نیست که ما در اونجا پسته ایجاد میکنیم.
خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت داخلی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. اما مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف گفت که آنان به وزارت های داخله و دفاع رسما مکتوب فرستادند که حتی از مکاتبی که تدریس جریان ندارد نیز استفاده نظامی نکنند. حکومت افغانستان در سال 2015 فرمان را تحت نام مکاتب امن امضا کرده است. بر بنیاد این فرمان حکومت مکلف است که نه تنها از مکاتب به هدف نظامی استفاده نکند، بلکه در مناطقی که مکاتب زیر خطرند خطر را رفع بکند و همچنان در نصاب آموزشی نیروهای کشور احترام به مکاتب را جا بدهد. احمد شجاع پژوهشگر افغان و نویسنده گزارش سازمان ملل متحد در مورد استفاده نظامی از مکاتب در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر فرمان مکاتب امن عملی شود می تواند کمک زیادی در زمینه امن ساختن معارف افغانستان بکند. آقای شجاع گفت استفاده از مکاتب به هدف نظامی چی به گونه موقت و یا هم دراز مدت در کنار آن که سبب محروم شدن متعلمین از مکاتب می شود آسیب های فراوان را به مکاتب نیز می رساند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کمبود خدمات صحی عمدتاً در مناطق دوردست ولایت پروان شکایت و سر و صداهای شمار زیادی از باشندگان این ولایت را برانگیخته است، ولی مسئولان میگویند که خدمات صحی حتی در مناطق دوردست هم به گونه لازم جریان دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که جزئیات این موضوع را به شما میرساند.
شماری از باشندگان ولایت پروان از کمبود و نبود خدمات صحی در محلاتشان شکایت داشته و خواهان رسیدگی به این مشکلاتند. این شکایت کنندگان عمدتاً از باشندگان مناطق دوردست و کوهستانی هستند که عرضه خدمات صحی را در محلاتشان اندک دانسته و از آن اعتراض دارند.
ما امام سید خان رئیس شورای مرکز آشوی شریف، دکتر اگر در هفته یک دفعه یا دو دفعه میه دیگه دکتر به ما رسیدی که در نمیتانه تو چیز سرای تفلکایی که میه و نمیشه کدام تا دوای گولیه که میتانه و نمیتانه و به خودشان هست میخیزه میره. مگر و نمیشه دکتر صحیح فعال که همیشه نوکریوالی داشته باشه.
اسمم عزیز محمد محمدی، باشنده قریه سنجدره. از نگاه صحت خیلی مشکل داریم، خصوصا در کلینیک سنجدره میریم که دوا بگیریم. بر ما میگن که ما نقصه میتیم، اما بری دوایتون از بازار بخری. یک مشکل ما، مشکل دوم ما ای است که کلینیک ساعت 10 و 11 بجه میایند، دو بجه که میشه میرن.
اما مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان میگویند عرضه خدمات صحی و فعالیت های اداره آنان حتی در مناطق دوردست این ولایت نیز به گونه لازم جریان دارد. دکتر محمد قاسم سعیدی رئیس صحت عامه ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در تمام پروان به تعداد 70 تحصیلات سی داریم و بر پالوی که 70 تحصیلات سی داریم 454 پستی سی همچنان داریم و در پالوی پستی یک تیم برای برادرای کوچی داریم که عرضه خدمات سی میکنه. ما فعلا در شعبه شریف عرضه خدمات سی فعلا در اوج هسته و همچنان در سنجدره ما کلینیک 20 سی داریم که تمام تشکیلش رو قابل است، واکسیناتور است، نرس است، سوپروایزر است و به کلینیک آشابی ما همچنان.
در مورد مشکلات صحی و نبود امکانات و خدمات لازم برای رفع نیازهای مردم از سوی دولت در حال در ولایت پروان شکایت ها بلند است که در جریان 14 سال پس از سقوط رژیم طالبان و سرازیر شدن کمک های بین المللی ایجاد و تأسیس شفاخانه های صحی نیز در ولایت پروان به ندرت صورت گرفته و مردم به کلینیک ها و شفاخانه های دولتی همواره مراجعه می کنند که این کلینیک ها و شفاخانه های دولتی نیازهای صحی باشندگان این ولایت را به صورت لازمی تکافو نمی کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایران امروز با رسیدن به پاکستان با نواز شریف صدراعظم آن کشور دیدار کرد. بر اساس گزارش ها یک هیئت ارشد حکومت ایران با حسن روحانی همراهند و قرار است چندین قرارداد مهم را با پاکستان امضا کنند. وزارت خارجه پاکستان میگوید انتقال پایپلاین گاز ایران به آن کشور از اجنده های مهم گفتگوهای دو جانب خواهد بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
طیاره عامل حسن روحانی رئیس جمهور ایران
ساعت 3:30 پس از چاشت جمعه در میدان هوایی اسلام آباد بر زمین نشست. او مورد استقبال نواز شریف صدر اعظم پاکستان و سایر مقام های کشور قرار گرفت و سپس با وی در مقر صدارت پاکستان دیدار کرد. تقویت روابط اقتصادی بحث اصلی این سفر دو روزه حسن روحانی به پاکستان خواهد بود. رئیس جمهور ایران پیش از پروازش به سوی اسلام آباد در میدان هوایی تهران به خبرنگاران گفت که بحث اقتصاد و امنیت مرزی دو کشور در اولویت گفتگوها قرار خواهد داشت.
ما در زمینه‌های مختلف روابط ما آماده توسعه و گسترش هست، هم در زمینه اقتصادی به دلیل اینکه ما میتونیم تأمین کننده انرژی اونها باشیم، هم نیاز نفتی اونها، هم نیاز گاز اونها، هم نیاز برق اونها رو ما میتونیم تامین بکنیم.
8 وزیر کابینه ایران و بیش از 60 تن از تاجران آن کشور با حسن روحانی در این سفر همراه هستند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که چندین سند همکاری در عرصه های انرژی، برق، برنامه های استراتژیک، صحت، رسانه‌ای و سایر موارد امضا خواهند شد. برای پاکستان بحث روی پایپلاین گاز از ایران به آن کشور خیلی اهمیت دارد. وزارت خارجه پاکستان در این مورد میگوید که در جریان دیدار مقام‌های دو کشور این پروژه‌ای به تأخیر افتاده مورد بحث خواهد بود. در کنار این واردات برق ایران از مسائل دیگر است که از سوی پاکستان مطرح خواهد شد. سفارت ایران در اسلام آباد میگوید 5 قرارداد مهم اقتصادی به شمول افزایش تجارت میان بنادر کراچی و چابهار امضا خواهند شد. در 14 سال گذشته روحانی نخستین رئیس جمهور ایران است که به پاکستان سفر میکند. با آنکه در مجموع بحث‌های سفر دو روزه حسن روحانی به اقتصاد متمرکز خواهد بود، اما برخی مقام‌های ایرانی گفتند اختلاف‌های آن کشور با عربستان سعودی که متحد پاکستان است از سایر مسائل مورد بحث خواهد بود. ریاض با تهران اختلاف خیلی دیری ندارد و دو جانب بارها اعتراض‌های زیاد به هم داشتند، اما حالا گفته می‌شود که اسلام آباد در نظر دارد تا نقش میانجی را برای بهبود روابط دو کشور ایفا کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.